ماجرای خبری در برنامه یک ساعت دیگه با نوریاس نوری باشه. نوری صاحب سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړی مشئ؟ قدر منو اوریدونکو، د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي او ری چې د افغانستان دفاع وزارت د ناتو سر منشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې وای را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزمن اوړی وي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې د خبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی به قسم سولعمل ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. تمه ده راتلونکې اونۍ کابل د جی او پلس یا د و باندې ډلې هیوادونو کوربه وي. د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن افغانستان له سریلانکا سره سیالي کوي. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې د امریکا د خزانې وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوې لمریز کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری دا خبره ازادي راډیو ته د ناټو د سرمنشي د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې وکړه. یان سټولټنبرګ افغانستان ته په وروستي سفر کې ویلي و چې را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزمن وي. وزیری وویل تېره اونۍ په دفاع وزارت کې د اړوندو امنیتي ادارو او محلي ارګانونو اداري چارواکو په یوه سیمینار کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت وڅېړه او د راتلونکي کال لپاره د هر اړخیزو تیاریو په ارتباط خبرې وسوې.
په هغې کې لومړی بحث دا و چې موږ باید هغه دستاوردونه چې په تېرو موسمونو کې ملا سره وړي دي هغه باید حتمي وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کامل آمادګي ونیول شي، که هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامی یا په ماریبوی عملیاتو کې وي.
روان اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت ته د ناټو د سرمنشي پر اندېښنې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت بقا ته اندېښنه ښکاره کړه. ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورنو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د هند په کلکتې ښار کې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبې لپاره پلان چمتو شوی دی.
او د هر برخې لپاره به لوبغاړان په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا په وړاندې ستراتیژي واخلي.
سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې د سریلانکا تر څنګ له افغانستان سره ویسټ انډیز، انګلستان او د جنوبي افریقا لوبډلې یوځای سوي دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ کابل د جی او پلس یا د و باندې ډلې هیوادونو کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د جی او پلس د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې غونډې په تړه وویل
قرار است 4 کنفرانس وزرای
دی وی تمه ده چې د وباند ډلې د هیوادونو وزیران د وری د میاشتې په 4 او 5 په کابل کې غونډه وکړي. افغانستان، بروندی، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبی سودان د جی او پلس هیوادونو له غړو څخه دي. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند ستر محکمې له لوري د دغه هیواد له پخواني ولسمشر پرویز مشرف څخه د سفر د بندیز د لرې کېدو هرکلی کړی دی. د مسلم لیگ ګوند منشي محمد امجد د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل د دې بندیز له لرې کېدو سره ډېر مخالفت ونسو. موږ د ستر محکمې له پرېکړې ډېر خوښ یو. تر یو بریده ویلی سو چې حکومت او لوی څارنوالي په دې برخه کې ډېر مخالفت ونه کړ. پرویز مشرف هم د مسلم لیگ قاف خړې دی. د پاکستان ستر محکمې په 2013 میلادي کال کې پرویز مشرف بهر ته ممنوع الخروج اعلان کړی و چې تېر ورځ دغه بندیز لرې سو. د امریکا خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د سپین ماڼۍ ویان جاشار نس خبریالان ته په واشنگټن کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا بندیزونه یو اړخیز دي او په دې پسې لګول سوي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له لوري د توغندیو وروستۍ ازموینه وغندله. شمالي کوریا تېره میاشت د بالستیک توغندیو ازموینه وکړې او د جنوري په میاشت کې ادعا وکړه چې هایدروجنی بم یې ازمایلې دی. امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو مخکې هم پر شمالي کوریا یو لړ بندیزونه لګولي وه څو د پرمختللو وسلو له پروګرامونو لاس واخلي، خو پینګ یانګ دې بندیزونو ته توجه نه ده کړې. د سوریې د حکومت له لورې د خبرو مسؤل بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استازو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. جعفری تېره ورځ په جنیوا کې چې د سوریې د سولې د خبرو درېمه وه وویل د اپوزیسیون د کمیټې له مشر محمد الوش سره مخامخ خبرې تر هغو نه کوي چې دی بخښنه ونه غواړي. الوش ویلی دی چې په سوریې کې به انتقالي دوره د ولسمشر بشار الاسد له مړینې یا سقوط سره پیل سي. وروسته تر دې چې جعفری د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره غونډه وکړه، الوشې د یوې تروریستي ډلې غړی وباله. اپوزیسیون ډلې د سهشنبې په ورځ ویلي وه چې دوی د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د بشار الاسد راتلونکی د اختلاف اصلي ټکی بلل کېږي. د سوریې په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې تمه ده د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کردان سیاسي ډلې دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نسول. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ویاند نواف خلیل اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې ګوند یوازې د کردانو لپاره د سیمې د رامنځته کېدو هلې ځلې نه کوي، بلکې د ټولو سوریایانو لپاره د فدرالیزم یوه بیلګه غواړي. خلیل وویل په هغه سیمه کې به چې د سوریې په شمال کې په نظر کې نیول کېږي د ترکمنانو، عربانو او کردانو استازي شامل وي. د کوبانی د سیمې د بارنۍ چارو یو چارواکي ادریس ناسان رویټرز ته وویل چې دغه سیمه به د سوریې شمالي فدرالي سیمه ونومول سي. کوبانی له هغه درو سیمو یوه ده چې دوه کاله مخکې کورډلو خود مختار اعلان کړی وه. او د نیمهال وروستی خبر ده چې د امریکا ولسمشر د استیناف محکمې قاضي د سترې محکمې مشر وټاکه. باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دا اعلان وکړ. د نن سره د محکمې مشر میریک برین ګرینلند د سترې محکمې ریاست ته نوموم. درشپېته کلن ګرینلند باید د سترې محکمې د مشرۍ لپاره د سنا له لورې تایید سي، خو جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دوی به هر هغه څوک چې اوباما د هغه وړاندیز کوي رد کړي. جمهوري غوښتونکي وایي هغه څوک چې د اوباما پر ځای ولسمشر کېږي هغه دې د سترې محکمې رئیس وټاکي. د امریکا د سترې محکمې مخکینی مشر تېر میاشت وفات سو. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړې به هم د خبرونو ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د ناتو سرمنشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې روان وړي به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي.
موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو خیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسوال پوځ دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هېواد په دفاع وکړي.
د بلخ سرپرست ولی وای نور به د مخدره موادو د کار مخه ونه نیسي ځکه ولایت کلونه کلونه د کوکنارو د کارلت پلاوه پاک خو ورسره لازم مرسته نه ده شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې په توراتونکو ورځو کې به په یو شمیر ولایتونو کې هوا ډیره طوفانی وي.
احتمالا در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود.
افغانستان کرکټ ملي ټیم نن د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په دې پروګرام کې د ټولنې فرهنګي اړخ څېړل شوی دی.
وی فرهنگ دو رقمه ده، یو مادی ده یو معنوی. معنوی فرهنگ عقاید او افکار دی او طولنه قانون چه پاقه طولنه که حاکم ده تحصیلات و عالی تعلیم و تربیه.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو سرمنشي د خبرو په ځواب کې وایي چې په نوي لمریز کال کې افغان ځواکونه هر راز عملیات کولی شي او بشپړ چمتووالی لري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې پیشګویي کړې ده چې را روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې د ځواکونو د اکمالاتو، تجهیز، روزنې او عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې پریکړې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره ورځ د کابل ته د ورځني سفر په پای کې وویل سخت کال د افغان ځواکونو په مخ کې دی، خو بیا به هم ناټو دغه هیواد ته محارب ځواکونه ونه لېشي. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان بهرنیو ځواکونو ته ضرورت نه لري، نړیوال کم مرسته کوي، د تجهیزاتو په برخه کې د افغان ځواکونو سره کومک وکړي او که جګړې دوام کوي ځواکونه ورته چمتو دي.
منګه او هیله دا ده چې فایرم پکې نیوي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګی نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ وته د تابع د زمري ورته نیسته. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ځینی موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې منګه ډېر خوونه روزمنه منې بشار راوړی و چې خوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت یو اونۍ مخکې په کابل کې د یوې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې چې پکې د کورنیو چارو د وزارت، د ملي امنیت د ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې چارواکو برخه اخیستې وه، د نوي لمریز کال د عملیاتو پر پلان خبرې وکړې. د دې پلان له مخې به بهرني ځواکونه د افغانستان د پولیسو او عسکرو د روزنې بهیر ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 10,000 بهرني پوځیان شته چې افغان ځواکونه روسي. تر اوسه ناټو پریکړه نه ده کړې چې په راتلونکي میلادي کال کې به څومره پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي په دې هیواد کې بیلابیلې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش او طالبان فعال دي، نو مخکې تر مخکې د پوځیانو د شمیر په اړه نظر نه شي
ورکولی.
موږ تر اوسه د 2010 کال په ترڅ کې د خپلو ځواکونو د شمیر حد نه دی ټاکلی. اوس لا ډېر وخت پاتې دی څو تاسو ته د ځانګړې شمیرې په اړه ووایم، خو څه چې واضح دي هغه دا دي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به دوام وکړي او موږ به د افغان ځواکونو روزنې رسیا او سلام مشورې ورکولو ته ادامه ورکړو. څه پریکړه چې مو کړې ده هغه د بدلون وړ ده او د هغه سرچینو له مخې چې په افغانستان کې لرو هدف ته مو رسولی شي. د ناټو سرمنشي بیا وویل چې له افغان ځواکونو سره به د استخباراتو او روغتیایي اسانتیاو په برخو کې مرستې وکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې دا مرستې به په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې متمرکز کړي چې یاغیان پکې نسبتا ډېر فعال دي، لکه هلمند او کندز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي کال کې ناامنه ولایتونو ته ځانګړي پروګرامونه لري، خو تر اوسه لا د سولې بهیر ته انتظار دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د کابل د دورځني سفر په پا پای کې وویل چې راتلونکي اوړی به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چیرې داسې وي، د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ احمد شبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده. ښاغلي وزیري په ځواب کې وویل
په 2015 کال کې مطبوعاتو د دې نه یو لوی ډرامه جوړه کړې وه چې حتی جمهور رئیس خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفین او دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی د ټول ارمانونه او موخې او هدفونه صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2015 کال کې منګه او هیله دا ده چې فایرم پکې نیوي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګی نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ وته د تابع د زمري ورته نیسته. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ځینی موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې منګه ډېر خوونه روزمنه منې بشار راوړی و چې خوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره. موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسلوال پوځ آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده ده چې چې د خپل خلکو د خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د ناتو سرمنشي ویل دي چې افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز سره اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناتو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخص غوښتنې کړې دي؟
ګوره، دا بیخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسلوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقوی لپاره کار وکړي. موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زمونږ ځمکنۍ هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هېواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته پکار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردۍ جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ د وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشروع او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ د ناتو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره، دلته چیچنیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. خو دا د تروریزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هیوادونه دي، اروپایي غړي هیوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، دا ټول هندوستان، دا ټول هیوادونو ته، ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ناتو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په باب مرکه، او د ناتو سرمنشي کابل ته په وروستي سفر کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي چې را روان اوړی به افغان ځواکونو ته سخت اوړی وي. د ناتو پر سرمنشي سربیره دغه راز روانه اونۍ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز د امنیت شورا ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې دایمي استازو هم د امنیتي او دغه راز سیاسي وضعیت په اړه یو څرګندونې کړې دي چې له لنډې دمې وروسته به درته واورو.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1296 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوري ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وروستۍ څرګندونې پر ځای ونه بللې چې ویلي د روان میلادي کال به افغانستان د امنیتي پلوه له ډېرو سختو حالتونو سره مخامخ وي او دغه راز به د ملي یووالي د حکومت د بقا لپاره هم دا کال یوه ازموینه وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وړمه ورځ د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي او دغه راز د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو هم خبرې وکړې. د غونډې ته د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو د دایمي استازو د څرګندونو غټ کې اسمت سروانه وروي.
په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه هیواد د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هلې ځلې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي لیو جی دا خبره د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د زیاته کړه نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو، په ځانګړي ډول د تروریستي ضد ځواکونو او د سرحدي کنټرول په برخو کې مرسته وکړي، څو افغانستان د ځان دفاع وکړی شي او تروریزم وځپلی شي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي وویل په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت د نړۍ د اقتصادي همکارۍ له لارې ترلاسه کېدای شي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي سفیر غلام علي خسرو وویل ایران تل پر دې مسئلې باور لرلی او دې لور ته یې ګامونه اخیستي دي. د زیاته کړه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه او په اقتصادي او اجتماعي پرمختګ کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر د خبرو له لارې سوله د افغانستان او ټولې سیمې لپاره د ثبات او سوکالۍ تر ټولو ښه لار او یوازینۍ هیله وبلله. په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي ملیح لودی همداراز وویل دا د خوشحالۍ خبره ده چې نړیواله ټولنه د نظر کلک یووالي ته رسېدلې چې سیاسي جوړجاړی په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار ده. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې پاکستان د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت لږ تر لږه شپږ پنځو ځلې سرغړونه کړې او له ډیورنډ کرښې راوښتی دی. محمود سیقل وویل دا سرغړونې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې له نور خطر سره مخامخ کړي. د زیاته کړه موږ له ډیورنډ کرښې د پاکستان د راوښتو د فوري بندېدو غوښتنه کوو او وایو چې افغانستان به یې ونه زغملی شي. له بلې خوا د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما د یوه کال لپاره یعنی د 2018 میلادي کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. یونما په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د هدف لپاره په 2002 میلادي کال د امنیت شورا له لوري تاسیس شوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ سرپرست والی وایي له دې وروسته به د کوکنارو د کر مخه ونه نیسي، ځکه په تېرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کر صفر و خو ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. د عطا محمد نور په وینا د کوکنارو په وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر بې ځایه لګېدلي او د کوکنارو کر او قاچاق هم په هغو سیمو کې ډېر و چې پکې د نړیوالو ځواکونو اډې فعالې وې. د بلخ د سرپرست والی د څرګندونو تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
د برخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې له دې وروسته به خپل کاري ساحه کې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه نه کوي او په کر شویو مخدره توکو به هم بندیز نه لګوي. هغه وایي چې په تیره یوه لسیزه کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخدره توکو د له منځه وړلو په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې یوازې 2 میلیونه یې په دې برخه کې مصرف شوي او پاتې نورې پیسې ورکې دي. 8.8 میلیارد ډالر په دې برخه کې ځانګړي شوی وو چې د کال 1 میلیون ډالر مصرف شوی او په 2 کلونو کې یوازې 2 میلیونه کېږي. دا نورې پیسې ماوتاته په مصرف نه دي رسیدلي. کابو 8 میلیارد ډالر دا څه شوی او د افغانستان په کومه برخه کې مصرف شوی دي دا څرګنده نه ده. حتی محمد دوروایی چه لکلونو را پا دی خواه بلخ ولایت که ده کوکنه رو کخت سفر و او برعکس بیا پا جنوب که ده بحرنوی پاوزیانو یعنی ناتو او ایساف زوکنو تر نظرات لانده ده کخت تر سرکیده. تریاک په فلان او فلان ولایتونو کې لکه په کندهار، هلمند او نیمروز کې د ناتو وایساف ځواکونو د موضوع تر چکمو لاندې بکخت شول او هغه مهال به بهر ته قاچاق شول چې د هوایي ډګرونو صلاحیت هم له بهرنیو دوستانو سره و. خو په پای کې زر یې هم 2000 کیلومتر لرې زبرې قاچاق بر وګڼل شو. ښاغلی نوروایی کله چې د هوایی ډګرونو صلاحیت له بهرنیانو سره و نو هغه وخت له هیواد څخه بهر ته د مخدره توکو قاچاق پیل شو او نوموړي هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي، خو د مافیا لخوا پرې د تریاکو د قاچاق او کښت تور ولګېد. د بلخ سرپرست په خبره چې هغه په شمال زون کې په 2000 جریبه ځمکه کې د تریاکو د کښت مخنیوی کړی او په همدې دلیل د مخدره توکو لویو مافیاو د نوموړي د بدنامولو هڅه وکړه. نوروایی چې له دې وروسته به د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې یو ګام هم اوچت نه کړي. تر دمه افغانستان ته هیڅ وی مرستندوی ټولنې او یا هم په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو پوځیانو چارواکو د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید اورښتونه وشي چې د سیلابونو د راوتو خطر به هم ډیر زیات وي. دغه راز پرون هم د افغانستان په تیرو څلیرو ساعتونو کې د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې هم ډیر اورښتونه وشول چې د پیښو په وړاندې مبارزې د وزیر په وینا تر اوسه پورې له هیڅ یوې سیمې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
د پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي چې د چهارشنبه د ورځې د اورښتونو له امله د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې کومه طبیعي پیښه نه ده رامنځته شوې او دغه اداره د احتمالي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی برمک د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې دغه پیښې خلکو ته ډیر زیان ونه رسوي. دوی وایي زموږ د ادارې له ادرسه په ټول افغانستان کې تیاری موجود دی. هغه راپور چې ماته مخکې را ورسېدو له کابل پرته درې دېرش ولایتونو کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا د ملکي هوانوردۍ د ادارې مسؤولان وایي چې د دغې ادارې د هوا پیژندنې د څانګې د معلوماتو له مخې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې به توپاني بارانونه وشي. د دغې ادارې ویان قاسم رحیمي له خلکو وغوښتل چې د دغو بارانونو لپاره تیاری ولري. دوی وایي زموږ د هوا پیژندنې د څانګې وړاندوینې ښیي چې احتمالا به تر څو راتلونکو ورځو پورې د هیواد اکثره سیمې وریځ او شدید ورښت به وي. د دغو ورښتونو سره به سیلابونه هم مل وي. زموږ هیله ده چې ټول هیوادوال او د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تیاری ولري. د راپورونو له مخې له لویدیځ، شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ څخه باراني توپاني وریځې هیواد ته په راننوتلو دي. دغه توپاني بارانونو د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو لکه هند او پاکستان کې څلوېښت کسان وژلي او مالي تاوانونه یې هم وراړولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو مشهور منجم عبدالله کندهاري د هوا پیژندنې د ادارې څرګندونې نه مني. وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او د توپانونو د شدت مخه نیسي.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دی او خرابوي چې په امریکا او هندوستان کې راوړل دي. دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دي. هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت راګرځي.
د راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې د چهارشنبه د ورځې راهیسې وقفهي بارانونه روان دي چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې دولت باید په دې برخه کې مخکینی اقدامات ولري چې د شدیدو بارانونو او سیلابونو پر مهال خلک زیانمن نشي.
د فوایدمه وزارت د قوې کار اداره بیرته فعاله وي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې ادارې د فعالېدو پریکړه ولسمشر غني په اقتصادي عالي شورا کې وکړه چې په اساس به له نوروز وروسته دغه اداره په کار بیرته په کار پیل وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې.
لوګت ځند وروسته بیا د فوایدامي وزارت په چوکاټ کې د قوې کار اداره چې د لویو لارو او عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت مسولیت لري فعالېږي. د فوایدامي وزارت وایي د قوې کار د نه موجودیت له کبله د لویو لارو پلچکونو او ځینو نورو عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت په برخو کې له ستونزو سره مخامخ وو. د فوایدامي وزارت ویان محمد مهدی روحانی وایي د قوې کار په فعالېدو به شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمينه هم برابره شي. خغلی روحانی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له نوروز وروسته به د قوې کار د کارمندانو د جذب لړۍ پیل شي.
اوس موږ په دې باندې کار کوو چې وکولای شو ژر تر ژره خپل کارمندان مقرر کړو، یعنی آزاد داوطلبۍ ته موږ سپارو او هر کارمندان د خپل د ځون څخه موږ اخلو چې دی زموږ د هموطنانو لپاره اشتغال ضعیف پیدا شي، د دې مشکلات سره حل شي.
د فوایدامي وزارت د معلوماتو له مخې د قوې کار د بیرته فعالېدو لپاره څلوېښت میلیونه ډالر ځانګړي شوي او دغه اداره به د خپلو مسؤلیتونو تر څنګ د کابل له ښاروالۍ سره هم د زبالو په انتقال کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې څلېرش زره کیلومتره سړک پوخ شوی خو ځینې برخې د حفظ او مراقبت برخې ته د نه پام له کبله بیرته ورانې شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي د لویو لارو د سړکونو د حفظ او مراقبت لپاره د قوې کار فعالېدل ګټور ګام بولي. د دغه کمیسیون غړي حاجي محمد هاشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې رئیس صاحب جبور
د کوی کار پن اکا کریدی یو اقدام نیک ده. امید ده که دغه اقدام راقبت و کنترول د سرکونه د کوی کار وشی، جلوگیری د مشکلات نه، د تخریب د سرکونه جلوگیری ونی.
که هم چارواکی وی د کوی کار د ادارې په فعالیدو به د سرکونو، پلچکونو او عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت په برخه کې د حکومت نظارت جدي او ډیر شي، خو هم خلک بیا انتقاد کوي تر هغې چې د بیا رغونې او په خاصه توګه د سړکونو د پخولو په قراردادونو کې د فساد مخه ونیول شي. له حفظ و مراقبت سره سره به د جوړیدونکو بې کیفیته سړکونو تخریب همداسې دوام وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوهنیز پروګرامونه دلته خپرو. دغه راز په هند کې، د هند په کلکټي ښار کې، د افغانستان د کرکټ او د ملي ټیم د نننۍ لوبې د تیاریو له حاله مو خبرو. خو اوس بیا هم قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري دا خبره صدر رډو ته د ناټو د سرمنشي دغه څرګندونو په غبرګون وکړه چې ویلي وه را روان وړی به افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخامخ وي. ټاکل سوی دی چې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ کابل د جیو پلس یا د وباندې ډلې هیوادونو کوربه وي. افغانستان، برونډي، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، هایتي، لایبیریا، سومالیا او جنوبي سودان د دغه ډلې غړي هیوادونه دي. د افغانستان کابینې د ښوونځیو او مدرسو د ښوونکو لپاره د اوړي او ژمي په مخه د معقولاتو د ورکړې وړاندیز تایید کړ. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند د سترې محکمې له لوري د دغه هیواد له پخواني ولسمشر پرویز مشرف څخه د سفر د بندیز ته لرې کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا خزانې وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګېدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت له لوري د خبرو مسؤل بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استازو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. تمه ده چې د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر د استیناف محکمې قاضي د سترې محکمې مشر وټاکه. د شپېته کلن ګرینلند باید د سترې محکمې د مشرۍ لپاره د سنا له لوري تایید سي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیر انجیلا جولی وایي چې نړیوال باید له افغان کډوالو سره تبعیزي چلند ونه کړي. د هالیو دې نامتو هنرمند دی پرون په لبنان کې د سوري کډوالو په یوه کمپ کې په دې اړه څرګندونې وکړې او پرون هم په یونان کې وه او هلته یې له هغو کډوالو سره وکتل چې د اروپایي هیوادونو د سرحدونو د بندېدو له کبله په یونان کې ایسار شوي دي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د هالیوډ نامتو لوبغاړی انجلینا جولی له هغو افغان کډوالو څخه ملاتړ اعلان کړ چې اروپا ته د سفر په لاره کې په یونان کې ایسار شوي دي. انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره ده، پرون په لبنان کې د سوري کډوالو له یو کمپ څخه د کتنې پر مهال په خاص ډول د اروپایي ټولنې پر هغو اقداماتو سخت انتقاد وکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې د نورو په پرتله د مور مېرې سلوک ګڼل کېږي. د هالیوډ د نامتو ستوري په خپلو څرګندونو کې چې یو شمېر مهمو خبري چینلونو خبرې کړې دي، ویلي چې اروپایي هیوادونه له دې ډول تبعیضي چلند څخه خلاص واخلي.
We cannot improve this reality by partial responses or by responding to some crisis.
موږ د حقیقت د قسمي اقداماتو په وسیله او په دې توګه بدلولای نه سو چې یوازې د ځینو بحرانونو د حل لارې ولټو، نه د ټولو او یا د نورو کډوالو څخه د افغانانو په جلا کولو سره له ځینو سره مرسته وکړو او له نورو سره نه، یا دا چې له کډوالو سره د دین او مذهب په نوم توپیر چلند وکړو.
انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د ښه نیت سفیره ده، پرون د لبنان په ختیځ کې له هغو کډوالو سره وکتل چې د سوریې د کړکېچ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او نن یې د یونان په پیرایوس ښار کې چې د افغانانو په ګډون شاوخوا 4000 کډوال پکې نامعلوم برخلیک ته سترګې په لاره دي، د دې کډوالو له استازو سره کتنه وکړه. دا کډوال د اروپا شمال او لویدیځ ته د تلو په تمه دي، خو مقدونیه او د بالکان نورو هیوادونو خپل سرحدونه پرې بند کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیله لري چې نن به د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ پخوانی اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. د لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان او د غرض سریلانکا د لوبډلې کپتان یو لړ څرګندونې کړې دي چې د دوی د څرګندونو تفصیل به واورو او وروسته به هم له خپل خبریال سره تماسونه سو چې د دې لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره هند ته تللی دی.
کل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سریلانکا سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په شپږنیمو بجو پیل شي. افغان ټیم وروسته تر دې چې تیره اونۍ د هند په ناګپور ښار کې له لومړۍ مرحلې دوهمې ته بریالی شو، کلکتې ته ولاړ او نننۍ لوبه په دې ښار کې ده. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي رسنیو ته وویل چې د سریلانکا ټیم د پخوا په څیر پیاوړی نه دی، نو هیله من دی چې دا مسابقه وګټي.
Yeah, last time we were near to beat them in the World Cup 2015, but they had very good and experienced batsmen like Sangakkara and Jayawardene.
Tirzal nashdi uch mush Sri Lanka ta mati warkru da 2015 kal panadi wal jam ki خودوی هغه وخت ډیر ښه او تجربه کار بیټسمینان لکه سنگاکارا او جواردینا لرل چې هغه ډیر ښه لوبه وکړه او مشته مات
راکړه.
اصغر ستانکزي زیاته کړه چې دا ځل سریلانکا د سنگاکارا او جواردینا په څیر پیاوړي لوبغاړي نه لري، نو هیله ده چې افغان لوبغاړي بریالي شي. د سریلانکا د ټیم کپتان انګیلو ماتیز بیا خبریالانو ته وویل چې تکړه پخوانی لوبغاړي تر یو وخت له ټیم سره وي، اوس چې کوم لوبغاړي په لوبډله کې نیول شوي دي دا د هغوی مسؤلیت دی چې مسابقه به ګټي. ماتیز بیا وویل چې موږ هڅه کوو چې له افغانستان سره ډیر ښه ولوبي شو او دا لوبه خپله کړو. افغانستان ته تاسو عادي نه شئ کتلی، دوی په لومړي پړاو کې نورو ټیمونو ته په ډېره اسانۍ ماتې ورکړه. موږ دوی مهم سیال ګڼو ځکه چې دوی هر ټیم ته د سر درد جوړولی شي، نو موږ باید ډیر ښه کرکټ لوبه وکړو چې افغانستان ته ماتې ورکړو. سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې له افغانستان سره د سریلانکا ترڅنګ ویسټ انډیز دی چې د 2012 کال نړیوال جام خپل کړی. همدارس انګلستان دی چې د 2010 کال د شلو ورونو نړیوال اتل دی. ورسره د جنوبي افریقا پیاوړی ټیم یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې تر اوسه یو لوبه شوې ده چې پکې ویسټ انډیز انګلستان ته پشپش وکټو شکست ورکړ.
د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران هم له هند هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د زادران سره خبرونه ته راغلاست.
مهرباني سلام نوري صاحب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته اله کوم چې په دې سور سفر کې چې دلته موږ د ازادي راډیو اوریدونکو ته تازه په تازه د کرکټ لړګره معلومات ورکړل شو. نن په کلکته کې چې کوم میچ د مخکې په رپورت کې کافي معلومات ورکړل شو. په کلکته کې هوا کافي صافا د لمر ختلې ده او هوا ګرمه ده. د شپې هم لوبغاړي په کوم میدان کې لوبه کوي، لټونه بلو او تمرینات ترسره کیدل. د نن لوب لپاره امیدونه ډیر دي ځکه چې په رپورټ کې هم لکه چې اشاره ورته شوې وه سریلانکا هغه ټیم نه دی لکه پخوا چې وو. او په همدې ډول افغانستان د لومړی ځل دی چې په شلو ورځو سیالۍ کې په نړیوال جام کې بیا د سریلانکا غوندې هیواد سره مخامخ کیږي. له دې وړاندې په آسیایي کپ کې 5 ورځې سیالي کړې ده له سریلانکا سره او په همدې ډول په تېر نړیوال 5 ورځې جام کې له سریلانکا سره مخامخ شو چې ښه ځلېدله و نسبتا. نو
زتراسب
ډېرې زیاتې هیلې شته
د افغان لوبغاړو روحیه څنګه ده د نننۍ لوبې لپاره؟
لکه تېره ورځ په کانفرنس کې زه هم کتم نه وخت را ورسېدم. کانفرنس کې کپتان اصغر ستانکزي کافي زیات خوشبینه و ځکه چې ټیم یې په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحله ته داخل شوې ده او په ډېر لوړ توپیر سره ټولې په لومړۍ مرحله کې سیالۍ ګټلې دي. نو یعنی ټیم کافي اماده ده. د دې ټول هغه لوبغاړي چې ښه چلیږي هغه په نخښه شوې دي. هغه لوبغاړي چې په دې ډول پیچونو کې ښه چلیدلی شي هغه به ګراوند ته ښکته کیږي. تر اوسه پورې هغه فاینل کوم وروستی لیست کوم لوبغاړي به په نننۍ لوبه کې معلومي کې هغه په ډاګه شوی نه دی. لوبه کله چې پیلېږي په هغه شیبه کې به هغه په ډاګه کیږي.
تاسو د هوا ویل د کلکتې د اندغه هوا د افغانستان د لوبغاړو لپاره مناسبه ده او له بلې خوا آیا په کلکتې کې افغانان هم اوسیږي؟ آیا افغانان به هم د لوبې تراسې د تشویق د خپل ملي ټیم د تشویق لپاره؟
بالکل همدا سدا لمړی کا هوا ترا شم د افغانستان تیم اکثرا پداسي پیژنو کې چې کوم ځای کې هوا ګرم وي په تیرم عربی امارات کې اکثرا سیالي ګټلې دي یعنی نسبتا خلو به کې کا د نورو لوبغالو سره په پرتل شي دي عربی وادونو یا استرالیا پیژنو سره دلته د دوی سره خاص سوینګ بالینګ شته سلو بالینګ هغه هم د دوی لپاره کافي مرستندوی واقع کېدای شي پښوا د چوک برازي تیم ته اتمن د هندستان خارونه ډېر لری لری دی په ما چې څوک کسانو سره دلته ماسلین او ما پیژندل هغه سره تماس نیولې دی نه دوی راغلي دي کلکته ته دوی ځان را رسولي دي بلکې د دوه ورځو رئیس تر څو دلته ارت منظم کړای شي نو خلک را روان دي تاسو افغانستان نه ویل کیږي چې ځینې خلک پر را رسیدو دي د میچ د لیدلو لپاره نو خلکو سره کافی مینا ډېر شوې ده ځکه چې دوی همدا په ټیم باندې باور لري چې ښه سیالۍ کړي دي په تیر کې او د نړیوال جام کې هم د ښو سیالۍ وڅخه کېدای شي.
بلې، له تاسو نه مننه یوسف خانزادران. په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غراز د شل اورونو د نړیوال جام د دوهم پړاو په لوبه کې نننې لوبه هم چې لپخوانی د دې کپ لپخوانی اتل سری لانکا سره ده وګټي. دا لوبه د افغانستان په وخت په شپږ نیمو بجو هم پیلېږي. د ازادي راډیو خبریال هلته شته او تاسو به شیبه په شیبه د دې لوبې له وروستیو پرمختګونو له وروستیو بریاو خبروي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام واوري چې پکې د ټولنې کلتوري اړخ څېړل شوی، پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګ مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلاست.
زم په خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات د افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزې جګړې چې په افغانستان کې روانه وو او د امدا وسم افغانستان په جګړه کې بوخ دي، متاسفانه د مغزرات ماشومانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان د هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړ اړوي هم د سي ماشومان پکې جوړ کیږي. اغه ارقام چې موږ تل سره راغلي ده د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوس پورې تقریبا 15000 و او یو کسان په افغانستان کې جوړ او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3400 کسان جوړ سوي دي او 1402 کسان هم مرسوي، چې د دوی لمنځ تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا سیال کې دا چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیونه منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه څه کولای چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په اکله ښه ګامونه پورته کړي. کسان موږ ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه اکثرا د الکانو ننجونی، ولی اوس اگر قام چې مشتل مش لاس تر غلی د
ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی لمنځه تقریبا 30% انجونې تشکیلوي. ولې دغه نوې راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیونه موثق دي که نه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان پخوا د افغانستان دولت په دیرسم د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه هم لاسلیک کړې ده د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نه سي په د جګړو کې، او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي ده خوشبختانه. ولی متاسفانه بیا هم که چیرې وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي، ځینې ارقام چې موجود دي او همدا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور سو د وزارت د عدلیه چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري الته مجازات تاکل سوي دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې. تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تای مرایل سو د دوه مجلسین د شورا ملي او ولسی جرګه مشرانو جرګه پاس سو بیا ولسمشر مغه توشه کړه اوس نافذه ده. ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناورې ګټه پورته کیږي، هم په انتحاري عملیاتو کې هم د بل د سړک د غاړې مین په ایښیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي. ولی متاسفانه همدا اوس په مراکز اصلاح کې هغه ماشومان هم شته چې د جرایم الامنیت داخلي او خارجي په تور نیول سوي دي او هلته ساتل کیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان پولیس
آزادی
خزینا پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. عبید صاحب، د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده.
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی، د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل شي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام شي. ولی متاسفانه موږ او تاسو هره ورځ ګورو ماشومان په شاقب کارونو کې بوخت دي، تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې دا دوی د توان نه لوړ ده. دولت مسؤلیت لري چې باید دا کار وکړي، ځکه چې په اومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسؤلیت د دولت معلوم داره ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې دا لاسلیک کړی ده مسؤلیت لري د پاروان. او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه مني دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټې اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومانو په هغه یواد کې څنګه ده. متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په دیرشم د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومانو د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارله. که څه هم د هغوی لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري موقت نه تر دغه وخته پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومانو لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کار هم ورباندې جریان لري او مسوده یې جوړه سوې ده. او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي. متاسفانه داسې اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخته پورې چې د ښه اقدامات وکړي او دا داسې ښایي چې باید یو ځانګړی بودیجه دوی ته وټاکي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړی بودیجه ماشومانو ته باید پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر
شي. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
رادیو.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. زموږ چاپیریال د یو ځانګړي کلتور لامادي او مانوي توکو ډک دی. زموږ د ژوند ژواک چاپیریال او فکرونو ټولې لړۍ د کلتور د مادي او مانوي توکو په دایره کې راځي. د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کلتور یا فرهنګ پیژندنې تغیراتو او تاثیراتو ته ځانګړي کړي. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
قدر من دوستانو، د کلتور کلمه چې د مادي او مانوي ارزښتونو د ټولګې په څیر تعبیریږي او د انسانانو په مرسته ایجادیږي، د لاتیني ژبې له ریښې څخه په بیلابیلو ډولونو او اشکالو اروپایي ژبو ته ورننوتې ده، چې په انګریزي کې د کلچر په بڼه ده او په فارسي ژبه کې معادله کلمه فرهنګ ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنوال عبدالهادي ساپی وایي چې کلتور ډیره لویه دایره لري او دغه کلمه د ځانګړو مادي او مانوي توکونو لپاره استعمالیږي.
کلتور یا فرهنگ یا چه انگلیسی کی ورته کلچر وای یا عربی کی ورته ثقافت وای، ایمنگه و تاسی فرهنگ دی جامعه شناسی لحاظ یو دانشمند داکتر دیغه تقسیموی فرهنگ وای. فرهنگ دو رقمه ده، یو مادی ده یو معنوی. معنوی فرهنگ عقاید او افکار دی یو طولنه، قانون چه پاقه طولنه که حاکم ده، تحصیلات عالی، تعلیم و تربیه، رسانه دا معنوی فرهنگ ده. او مادی فرهنگ دی کورونو اول فیزیک او انجینری یا نقشی، د موټرونو انتخاب، د لباسونو اغوستل، یعنی دا کتش ته وایم چې متاسفانه زه ډیر رنجیږم دې خبرې نه چې موږ او تاسو د فرهنګي لحاظ نه کاملا ضربه خوړلې.
د نوموړي په خبره چې د کلتور یا فرهنګ تغییر کله ناکله په شعوري توګه وي او کله ناکله په غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
خدا تغییر ورکړ شوی دی په رسانیو کې. متاسفانه د سی شان د ملت کودل کیږي چې 0% 0% نه 0% یې منګه دین، ناموس، آبرو، عزت، شرف، افغانیت سره پتا ځه. دومره بد تاثیر لري که بد وسی او دومره که تاثیر لري که ښه وسی. تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو په کور کې ټلویزیون چالانه وو، ایمنګه ماشومان حتی دوړی نه خوري، تلویزیون ته ګوري. ډیر کله داسې شوی دی چې ما د خپل ماشومان باندې غږ کړی چې نوم یې ورته نیولی، دومره عمیق مصروف شوی دی چې ما غږ نه دی اورېدلی، داسې ډیر کم فاصله هم درلوده. خارج دنیا کې دغه موضوعاتو باندې د ډیر قوي علماو نه نظر اخلي.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد د کلتور د تغییر په اړه راسره غږېدلی. دی وایي چې کلتور باید د وخت په تېرېدلو سره تغییر وکړي.
مثلا د اطراف نه کراوینو چې یو لوی ټکری به لري، موږ وته جوړ کې وایو، ګډې جامې به لري، او هغه کلتور وسته سره چې اوس په مختلف شکل باندې لباس بدلیږي. رالو د رسنیو په برخه کې، رسنۍ کې خو د تلویزیونونه زمونږ دوستاسې خو په افغانستان کې ډیر زیات شوي دي، او یو تلویزیون یو قسم خپرونې کوي، بل قسم کوي، یو کلتور مراته بل نه مراته. مګر هنر دی، هنر خو باید په تلویزیون او په راډیو کې باید د غوی ده آزاد وي، او هنر باید مخکې لاړ شي، ځکه چې سړی د دې په باب باندې تنګ نظري ولري خو ټولنه هم وروسته پاتې کیږي، د نورې خارجي ټولنې نه وروسته پاتې کیږي. مګر هغه چې موږ د نورو ټولنو نه تقلید کوو، د خارجي ټولنو نه، موږ خپل اصیل کلتور هم ځان سره وساتو، مثبت شیان د هغوی نه واخلو او منفي شیان یې ګزار کړو. نور د خپل کلتور مراعات باید وکړو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې ځکه په کلتوري ارزښتونو او توکو کې ژر تغییر رامنځته کیږي چې په افغاني ټولنه کې رسنۍ زیاتې او د نورو ټولنو سره یې تګ راتګ هم زیات شوی دی.
یو څه توجه په کار ده د رسنیو په برخه کې. هغه مسایل چې مثلا د نوي نسل کلتور ته ضرر رسوي او د افغانانو کلتور ته ضرر رسوي، د هغې باید یو څه مخنیوی وشي. د هغوی د ډول ډول لباسونو ته چې دا زموږ اقتصاد ته نقص رسوي. نن یو لباس راشي هغه چې د یو چا په غاړه باندې بل زوګونی سبانا غروات شوی بل سبالا بل ریشی بل سبالا بل ریشی هغه لباس زتی خبره ما چاغه لباس پرونی اغوستید هغه گزارای هغه چاپله گزار که بس هغه کور تبا برباد او د پسریالو کیم وینی او د پدی بازار کیم وینی
دی وای چیر کس باید خپل فرهنګ پاره ځانګړی فکر وکړي او هغه مثبت توکي وساتي کوم چې د ټولنې په ګټه دی لیکوال او چیرونکی عبدالجمیل بیا د کلتور ساتنې په برخه کې د مشمانو د ذهنیتونو خبره کوي او وای
هغه چې د موګه د کلتور سره د موګه د انحاف سره د موګه د اسلامي اساسات سره په تضاد کې وي دا تقریبا د موګه د جامعې هغه اصیل کلتور ډېر تغیر ورکړی ده منفي اثر یې باندې اچولی ده او ډېر تاوان ورته پېښ کړی ده زموږ په کور کې او همدارنګه په ډېرو فامیلو کې بوت ویښی وي بوت احترام کوي د ور احترام کوي دا چې وویني دوی هم هماغه کار کوي د خپل لوبه کې هماغه تنشروي د دې فاصله د اسلامي اساسات سره د افغاني کلتور سره دوی فاصله پیدا کوي دوی چې د لګونه لري کوي او همه ته مایل پیدا کوي موږ افغاني کلتور لرو افغاني کلچر لرو افغاني رسم او عنعنات لرو امو مطابق سره د فلمونو جوړ کې او ما مطابق سره پروګرامونو جوړ کې یو مور پلار هغه کلتوري او عنعنوي داستانونه چې دي ماشومان ته ووایي قصې ورته وکوي د یو دوه مخبردار چې هغه فلمونه او هغه څه چې د افغاني کلتور سره په تضاد کې وي دغه مخنیوي وکوي
نوموړی وایي چې پلرونه میندې او رسنۍ باید د خپلو ماشومانو عامه ذهنیتونه په پام کې ونیسي که چیرې پام ورته ونه شي نو ښایي په راتلونکي کې پردی کلتور راخپل کړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغاني کلتور او تغییراتو په اړه په سرغه کې دلی دی هغه وایي
په افغانستان کې د کلتور په باره کې اوس غږېدا ډېره لوکس ده ادب شعر علوم ناسته ولاړه رواجونه او د خلکو ترمنځ اجتماعي راز راز مناسبات دا ټول په کلتور کې راځي او اوس دغه یو وضعیت افغانستان ته راغلی ده لیونتوب یو کلتوري لیونتوب یو داسې شی رامنځته سوی ده کار نسته ډوډۍ نسته نظم نسته د قوانینو احترام نسته دا ټول په کلتور کې داخل دي تاسې کوم کلتور په باره کې غږېږئ زه مثلا تاسې سره چې په داسې حالت کې چې دا ده یو انان ګوسیخته موسیقي هغه همدغسې ده همدن قصدا دا خلک پرې پوهول کېږي دروازې خلاصې دي د ډیموکراسۍ په نوم یو عمومي بې ادبي یو عمومي بې رعایتي چې هغه د افغانستان د خلکو د تیتولو غایبولو او مسموم کولو لپاره استفاده ځینې کېږي زه دا تصادفي نه بولم زه فکر کوم چې د یو پلان مطابق د لویو قوتونو د استخباراتو له لارې نه په فرهنګ باندې هم دغه اغېزه وارېږي تر څو مساعده زمینه په ذهني لحاظ دوی ته برابره شي
د دعوت پوهنتون استاد داود نظم بیا وایي چې د کلتور یا فرهنګ ځپل د یوې ټولنې د فکرونو ځپل دي او باید د کلتور مثبتې او منفی خواب سره بیل شي
د سیلاب په څیر افغانان له دې هیواد څخه وتو ته اړ شوي دي یا هڅول شوي دي دا د همدې افغاني کلتور د ځپلو یوه نتیجه ده هغه داسې چې که یو افغان د نورو کلتورونو تر فشار لاندې تر دې حد راشي چې د خپل کلتور خپل هیواد خپل خلک هر څه بی ارزښته شي دای ورته په سپکه سترګه وګوري بیا دای کوشش کوي چې هغه لور ته ځان وباسي ځان بوزي چې د ته ارزښمن ښکاري دا په دې معنا نه ده چې زموږ کلتور ضعیفه ده ولې د نورو فرهنګونو تأثیرات دونه زیات په ځوانانو باندې راغلي دي چې هغوی پردیو په لور هڅول شوي او د فکرونو فرار سره دا ټولنه مخ شوې ده متاسفانه
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې افغاني اصیل فرهنګ هم د یو شمېر رسنیو له لوري په شعوري یا غیر شعوري توګه ځپل شوی دی
اصلي وظیفه د میډیا د کلتور ساتل دي مګر متاسفانه چې ډېرو رسنیو خپل اصلي مسؤلیت نه ده پیژندلې او د هغې په اړه یې هیڅ یا کم مسؤلیت د خپل ادا کړی ده دا د پردیو سیریالونو فلمونو خپرول په یو بې کچې او بې اندازې ډول باندې دا په خپله فرهنګ ځپي او کلتور ځپي تر داسې حده چې حتی نوي ماشومان له خپل دینی او ملي عنعناتو څخه ناخبره شي ما داسې څه وخت مخکې یو مجلس کې واورېدل چې د یو چا وایي کوم غړی د کورنۍ وفات شوی وه نو بیا یې دا وړکي ماشوم ویلي چې دا څه وخت سوځوو نو ته وګوره چې تر دې حده پورې پردي کلتورونه په ټولنې باندې تأثیر وکوي چې د انسان په مغز کې هغه خپل دینی او ملي کلتورونه بیخي نشت شي د منځه لاړ شي نو څنګه به فکرونه فرار ته نه اړیستل کیږي او ځوانان به څنګه له هیواد څخه کړنه.
د فرهنګ ساتنه د ټولنې د هر یو وګړي دنده ده. که څه هم په ښوونځیو کې یو مضمون د فرهنګ په نوم په درسي نصاب کې شامل شوی، خو دا چې د خپل فرهنګ د ساتنې لپاره څه کول پکار دي، ښاغلی ناظم وایي
د کلتور د ساتنې لپاره د پخوانی کلتور تعلیم او تربیت او انتقال نوی نسل ته دا ډیر زیات ارزښت لري، چې دا په کورونو کې د والدینو او مشرانو مسؤلیت ده، په مکتب کې د استادانو مسؤلیت ده، په پوهنتون کې د پوهنتون د استادانو مسؤلیت ده، په مسجد کې د خطیب او د امام مسؤلیت ده، په ټولنه کې د رسنیو مسؤلیت ده، او په مجموع کې دا د ټولې ټولنې مسؤلیت ده چې باید خپل کلتور وساتي او خپل کلتور نوی نسل ته انتقال کوشش وکړي چې د خپل کلتور مثبت ټکی لا تقویه کی، او کچیرته داسې څه وي چې هغه ضعیفې نقطې وي، کوشش وکړي چې هغه د مثبتو نقطو په لور سوق کړي.
د نوموړي په وینا چې جګړو او مهاجرتونو هم په افغاني فرهنګ اغیز غورځولی او ګڼ تغییرات پکې راوړي دي، ځینې منفي او ځینې مثبت توکي را خپل کړي دي.
نو اوریدونکو، که څه هم افغانی اصیل کلتور د تاریخ په اوږدو کې ګڼ تغییرات منلي او لای هم مني، د اصیلو او مثبتو کلتوري ارزښتونو د ساتنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.